دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له شمالي او جنوبي وزیرستان د منتخب پارلماني استازو برخلیک په قبایلي سیمو کې صوبایي انتخابات د کارخانه‌دارو او زده کوونکو هرتال او د پاکستاني جج د ویډیو په اړه پر پلټنو سربیره د رواني غړي په دوه منمایي کې یو شمیر نور سیمایز او ځایي راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کو فرخندا ستا چې د دې محل خبرونه وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر هوتی په قومي سملې کې ویلي سپیکر ته د وزیرستان د غړو علي وزیر او محسن داوړ سملې ته د وړاندې کولو امر جاری کړی. په سوات کې پولیس وایي د یوې ماشومې په سوره کې د ودولو په کیس کې 14 کسان نیولې دي او تمه ده د انصاف نړیوال عدالت نن د کلبوشن یادو په کیس خپله فیصله واوري. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر هوتی ول د اسمبلی هر غړی منتخب شوی دی او د خپل سیمې نمائندګي کوي. هغه د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته ویل چې د جنوبي او شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ د خپل سیمو نمائندګان دي او باید سپیکر یې اسمبلی ته د وړاندې کولو امر جاری کړي.
سپیکر صاحب د علي وزیر او د محسن داوړ د ذات خبره نه ده. نن د وزیرستان نمائندګي په دې پارلیمان کې نه کیږي چې سزا ورته نه ورکړل شوي او یوازې الزام وي. نو د الزام په بنیاد ته د هغې حلقې خلک ولې د نمائندګۍ نه محرومه ساتي؟
علي وزیر او محسن داوړ دواړه د مې پر شپږویشتمه نیټه د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي دي. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر په دا وروستیو کې د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت ویلي وو چې د علي وزیر او محسن داوړ لپاره دا ډول حکم نشي جاری کولی. د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو ځوانانو او ځینو سیاستوالو دا تورونه رد کړي چې د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کاندیدان د الیکشن کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه کوي خو کمیشن یې پر ضد ګامونه نه اخلي. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل که څوک شکایت لري نو باید چې دوی ته یې ولیکي.
منځ کمپلینټ ملاو شي تحریری طور باندې شکایت ملاو شي نو پاغې باندې خو از خود د الیکشن کمیشن نوټس اخلي یا موږ دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر متعلقه ڈی آر او ته یا ڈی ایم او ته یا ریٹرننگ افسر ته ضروری کاروائی لپاره موږ ولیکو چې تاسو دا خبره انویسټیګیټ کړئ او دا په دې خبره باندې اکشن والی اکارډنګ ٹو د لا لکه آزاد اخلاق.
د قبایلی ضلعو د ځینو ګوندونو ځایي مشران تور پورې کوي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د خپلو کاندیدانو لپاره انتخابي کمپاین چلوي خو مخالف غړو ته اجازت نه ورکوي. بلخوا صوبایي حکومت دغه تورونه ردوي. په قبایلی ضلعو کې د جولای پر شلمه د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تیر ورځ په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل په صوبه کې د مذهبي لږکیو د مسلو د حل لپاره یو مرستندویه دفتر پرانیستی دی. صوبایي وزیر وویل دوی غواړي په صوبه کې د اقلیتونو مسلو ته خاص پام وکړي او زیات کړه.
اس کے علاوہ ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے.
دا لگکیو لپارا ہیلپ ڈیسک قائم کرے شوی دی. اقلیتونا چی دا کومی محکمی نهم سا شکایت لری نو دا دغا ڈیسک سر با تماس نیسی او حاغل تکی ناس سیکشن افسر با دغا شکایتونو تا پاملرا نکوی
وہ اس کو لک آفٹر کرے گا.
شوکت یوسفزی دا هم ویل حکومت یې د عیسویانو د ودونو په اړه یو ترمیمی بل هم اسمبلی ته وړاندې کوي چې پکې د ویجنې د واده عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او له دې سربیره حکومت د اقلیتونو د ځینو نورو مسلو د حل لپاره هم کار کوي. د سوات د چارباغ د پولیسو مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دوی د سواری په یو کیس کې 14 کسان نیولې دي. د چارباغ د اس ایچ او بخت الله تر مخه دوی ته اطلاع ورکړه شوې وه چې په سیمه کې د جرګې له لارې یو 14 کلنه ماشومه د پلار په جرم کې په سوره کې ودول کیږي نو ځکه یې پر ضد کاروایی پیل کړه. پولیس وایي د دغه ماشومې واده د هغې د خوښې خلاف کېده او نیول شوي کسان به نن عدالت ته وړاندې کوي. په پاکستان کې د سواری په ودونو بندیز لګول شوی دی او یوه جینۍ په سوره کې ودول غیر قانونی ګام دی. تاسو مشال رادیو ته وګی تمدا د انصاف نړیوال عدالت آی سی جی نن د جولای پر 18 نیټه د کلبوشن یادف په کیس خپل فیصله واوروي. کلبوشن یادف چې د هند هوایی ځواک یو ریټایر افسر دی په 2018 کال کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی. په 2018 کال کې د پاکستان یو عدالت هغه ته د مرګ سزا واوروله چې هند پرې سخت ناخوښي وښوده. له دغه وروسته هند انصاف نړیوال عدالت ته دغه کیس په اړه اپیل وکړ. په یادف تور دی چې په بلوچستان کې د هندي استخباراتو لپاره کار کوو. اسلام آباد په هند تور لګوي چې په بلوچستان صوبه کې د بیلتون خوخو ملاتړ کوي. د روان کال د فبروري په میاشت کې هندي وکیلانو په دغه عدالت کې وویل چې دا یوه ناسمه او د پروپیګنډې په بنیاد جوړه شوې مقدمه ده. بلخوا پاکستانی وکیل په جواب کې په یادف د ترهګرۍ تورونه لګولې دي. نن د ملیشیا د ایم ایچ 19 مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې متاثره کورنیو هیوادونو په خپلو سفارتخانو کې د دغه پیښې 15 اتلین المانسي. دغه جاز د یوکرین په لانجمنه سیمه کې په نښه شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د دغه جاز د نسکورېدو په پیښه کې د روس ته لاس لرلو لوی ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د هالند په مشرۍ د نړیوالو پلټنو تر مخه دغه الوتکه د 2014 کال د جولای په 18 نیټه د امستردیم نه کوالالمپور ته روانه وه چې د روس پلو یاغیانو تر کنټرول لاندې د یوکرین په مشرقي سیمه کې په میزایل وویشتل شوه. او تیره ورځ د امریکا د استازو جرګې په یو قرارداد کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نسل پرستانه خبرې غندلې. د استازو جرګې 215 ډیموکرات غړو، څلور د ریپبلیکن ګوند او یو آزاد غړي دغه قرارداد ملاتړ وکړ. په قرارداد کې د ولسمشر ټرمپ په نسلي بنیادونو د کانګرس د ځینو غړو په نښه کول وغندل شول. د قرارداد تر مخه له دې سره په امریکا کې د رنګ او نسل په بنیاد کرکه زیاتېدای شي. دا له هغې وروسته دا چې ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې د ډیموکرات ګوند د کانګرس څلورو ښځو غړو ته دوی د رنګ په بنیاد ولیکل چې بیرته د هغو ملکونو ته ولاړ شي له کومو چې راغلي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او د موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1070 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ اتیا پیسې او 1090 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ شپېته پیسې او 1090 روپۍ شل پیسې. یو ارب اماراتو درهم 340 روپۍ 40 پیسې او 340 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ اویا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې او 270 ایراني ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 210 پیت ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلی رښتاتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم 15 په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 25 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن یو ځل بیا په قامیا اسمبلی کې د علي وزیر او محسن داور د وړاندې کولو ژغ پورته کړی دی. د قانوني چارو یو پوه دې اقدام ته څنګه ګوري؟ دا قبالی ضلع د سټیل ملونو مالکانو د تیرو 15 ورځو راهیسې کارخانې تړلي او د حکومت لخوا د نوو لګول شوو ټیکسونو پر ضد احتجاج کوي. د سټیل ملز اتحادیه یو ویاند وایي
قبایلی اضلاع کې د فیکټریانې او دا ټولې 15 ورځې وشي چې بندې شوې. تقریبا 70,000 پورې مزدور ټول بېروزګاره شول.
په روان خبرونه کې د غربت او بېوزلۍ له کبله په غوجل کې له خپلې کورنۍ سره ژوند تېرونکې یوه پیغله وایي چې حوصلې لوړې دي او د پوهنتون درس به سر ته رسوي.
ډېر غټ امید پیدا کیږي چې مطلب زه داسې حالاتو کې سبق وایم نو زه نور محنت سټارټ کوم چې نه یو ورځ زمام داسې ورځ خو ورځ را روانه ده.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس سموږه لمشال رادیو خاوري. د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د نور غړو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی وار بیا له شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د پروډکشن آرډر یا اسمبلی ته د حاضرېدو د حکم جاری کولو غوښتنه کړې ده. لدوران د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم لسپیکر خاص کړی او چالي وزیر او محسن داور ته دی د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړل سي. په دې نور تفصيل سره ظاهر لسان باد را کوي.
د جولای په 14مه د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ د قومي اسمبلی په غونډه کې د نورو اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی یو واری بیا له سپیکر وغوښتل چې اسمبلی ته راتګ او د خپل حلقې په مسلو خبرې کول د یو استازي آئینی او جمهوري حق دی، باید چې د محسن داول او علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړي. سپیکر صاحب د علی وزیر او د محسن داول د ذات خبره نه ده، نن د وزیرستان نمائندگی په دې پارلیمان کې نه کیږي، نو د دې لپاره سپیکر صاحب خاص په زما داوی چې دا د انا مسله نه ده، تا ته اختیار تر لاسه دی او په دې پارلیمان کې ضرورت دې خبره ده چې یو غړی راشي او د خپل سیمې نمائندگی وکړي، او یا خدا چې ته د اول نه وټاکه چې په چا چا تورونه وي هغه ټول سزا یافته دي، او چې سزا ورته نه ورکړل شوي او یوازې الزام وی نو دے الزام پا بنیاد تا دا آغی حلقے خلق کولی دا نمائندگی نما حروم ساتی
لوگوں کو نمائندگی سے کیوں محروم رکھ رہے
ہیں. مشال ریڈیو چی دا پروڈکشن آرڈر جاری کولو پا آڑا دا قانونی او سیاسی چارو تجزیہ کار وکیل اکبروتی نو پختل، نو آغو وی دا قانون اوین مطابق پروڈکشن آرڈر یوازی آغا چالا پار نشی جاری کے دے چی جرم پر ثابت شوے وی بل پلو دی رستیو کی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا شریک مشر او پخوانی صدر آصف علی زرداری دا اسمبلی پا غونډه کې دا حاضرولو دا حکم په وخت کمی اسمبلی سپیکر ویلی وو دا علی وزیر او محسن داول لپاره دا ډول حکم نشي جاری کولی. یاد دی دا دوانه د قومي اسمبلی غړي د مئی په 26مه نیټه د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري روان اونۍ په لاهور کې د ترګری زد یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حفیظ سید ته ضمانت ورکړ، خو بلخوا له جنوبي او شمالي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړي لا هم په زندان کې او تر اوسه اسمبلی ته د وړاندې کول امر نه دی جاری سوی. دا چې په پاکستان قانون پوهان دې حالت ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د جولای په 15مه نیټه د لاهور د ترګری زد یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړه. د حافظ سعید خلاف د ترګری سره په تړاو دیرویش بیلابیلې مقدمې درج دي. بلخوا د وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ لا هم په جیل کې دي. خبریال امتیاز عالم وایي له دې سره پاکستان نړۍ ته دا پیغام ورک چې منتخب غړي او د بشري حقوقو فعالان نیول کیږي او د ترګری او مالی درغلیو په مقدمو کې حافظ سعید ته ضمانت ورکړه.
بولے یو خدا چی دغه دواړو منتخب غړیو خلاف باید ټول کیسونه ختم کړی شي. که کیسونه پر نه ختموي نو پارلیمان ته دی وړاندې کړی چې دوی خپل سپیناوي وکړي. بلخوا حافظ سعید ته ضمانت ورکول بعد د حکومت لپاره هم ګران شي، خاص کر د ناقانونه پیسو د سارې ادارا فاینانشل اکشن ټاسک فورس دا هر څو له نږدې ساري، ځکه چې د حافظ سعید خلاف ډیر کیسونه درج دي چې پکې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو او مالی درغلیو سنې دي. حافظ سعید ته ډیر په اسانه ضمانت ورکړی شو او دا ډیر پښتني راپورته کوي. دا به په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې د پاکستان لپاره هم مشکلات جوړوي.
علي وزیر او محسن داور د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي دي چې د مئی په 26مه نیټه د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مئی په 26مه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني او عسکرو په ډزو کې د 200 لسګړي وژل شول او تر سلويختو زیات ژوبل شول. د پاکستان د قانوني او پخواني وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي چې حافظ سعید ضمانت حق لري باید علي وزیر او محسن داور ته هم ورکړی شي.
میں نے دو حیثیت یو ذاتی حیثیت دا یو غا نمائندہ دا دے علاقے کم علاقے غا حلقے کم منتخب کرے گا دا غا حلقہ پا ہر صورت کے غا نمائندگی پا کار دے سملے کے دا رولز جو شوی دے پا رہا ہوں گا رولز کے میٹے کے زم موجود ہم دارا زمانے کے جو شوی دا اختیارات سپیکر سر پا کار دی جا غا راغواری
بلخوا د پیښور های کورټ بار مشر عبداللطیف اپریدی وای باید قانون د ټولو لپاره یو شان وي.
د آئین آرټیکل سلورم او پنځه ویشتم دا وایي چې د افرادو ترمنځ سټیزنز ترمنځ چې کوم د پاکستان شهریان وي اوسېدونکي وي د هغوی ترمنځ به امتیازي سلوک نه کېږي فرق به نه کېږي نو د دوی سره خو دومره فرق دی چې نه ولا مثل رالیږي نه عدالت هم نه کېږي په چوټۍ خوار هغه جج کله چوټي واخلي کله لاړ شي کله څه وشي او علي وزیر او محسن داور چې دي دا قوم منتخب کړي دي ښه دي که بد دي خو قوم ولا ووټ ورکړی دی.
حافظ سعید د جماعت الدعوا مشر دی چې پرې د 2008 کال د ممبئی د ترهګرو بریدونو تورونه دي. د جماعت الدعوا په ځینو نورو مشرانو هم د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تړاو مقدمې درج شوې دي. د دې وړاندې روان کال د مئی په میاشت کې د لاهور هایکورټ د تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ضمانت خوشې کړ. په هغه د ترهګرۍ او خلک د تشدد لپاره د راپارولو تورونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري دا وامي نېشنل ګوند مشر اسفندیر ولی خان ولی پر خپل ملي شتمنیو به د پښتنو واک غواړي. نوموړي دا خبره پرون د ممندو په پندیالۍ کې ویول سي غون ته په وینا کې وکړه. اسفندیر زیاته کړه د ممندو خلک باید پر خپل وسایلو خپل اختیار او مالکیت ولري. نوموړي زیاته کړه د پخواني فاټا او خیبر پښتونخوا ترمنځ کرښې ختمې شوې خو اوس به د بلوچستان د پښتنو او د خیبر پښتونخوا ترمنځ هم کرښې ختموي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې هغوی په خپلو بلي شتمنیو خپل اختیار غواړي، نه چې هغوی دوی په خپلو وسایلو کې هم سوال ته ناست وي او د هغوی په دغه وسایلو دي نور خلک مزي وکړي.
نن هم د باد خلک را روان دي ستاسو د غرونو دولتونو پسې. په ممندو کې قانون لري، ډېر ښکلې ښکلې قانون دي، دا هغې کې کال د کورونو روپوټې کا به په زرګونو وایي تا به پکې په لس روپۍ په پنځه لس روپۍ یو ګیاري مار نه وکړ چې تا ته وي دا ستا حالات زما ګیاري مار نه ده پکار. زما چې کوم دولت ته زما په خپل دولت باندې خپل اختیار پکار دی. د ممند دن ځمکه چې را په کوم قیمت واغه شته په ایمان وایه هغه څوک راځي قیمت ده.
نوموړي دا خبره پرون مازیګر د محمدو په پنډیالۍ کې د یاد ګوند د محمدو لپاره د انتخابي امیدوارانو لخوا را جوړ شوې لوی جلسې ته د وینا په وخت وکړې. دغه د انتخابي مهم جلسې له د محمدو خلقه یو سل او درې او څلور په زرګونو خلک ورغلي او د جلسې تر اخري وخت پورې ناستو. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان راغلی او خلکو ته زیاته کړه چې حکومت ته احتساب په نو خپل سیاسي دښمنۍ پالي، خو دوی ته داسې احتساب په هیڅ ډول منظور نه دی. جلسې ته د ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وویل چې د پښتنو د امن او خوشحالۍ ذمواري همیشه د پر عوامي نېشنل ګوند په سر اخیستی او په دغه ذمواري کې خپل په سلګونو شهیدان هم ورکړي، خو میدان یې نه دی پرېښی. باید نور د پښتنو سره سم چلن وشي. نوموړي د روان الیکشن په اړه زیاته کړه.
مونږ وته چې سړی شي سړی او تیرغلې بیا نیت خړ دی، خو ما ځای په ځای ویل دي چې که تیرغلې هم راسره تګیو کا الیکشن ریزلټ منو نه
خو حکومت د تیرو انتخاباتو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي او دې پرونه جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پخواني فټا او سیټل یا د صوبي ترمنځ کرخه ختمه کړه. اوس وخت دی چې د بلوچستان د پښتنو سیمې هم د دې پښتنو سیمو سره یو ځای شي، نو هغه به لا زیاته ګټه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پنډیالۍ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قبایلي سیمو د ځینو ځوانانو او سیاستوالو دا تورونه رد کړي چې ګنې د خیبر پښتونخوا له حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي انتخاباتي کاندیدان د الیکشن کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه کوي، خو کمیشن یې پر ضد ګامونه نه پورته کوي. پر دې سربیره په قبایلي ضلعو کې راتلونکو صوبایي انتخابات ته ولاړ ځینې کاندیدان وایي چې دوی په ځینو سیمو کې کمپاین نشي کولای. په دې اړه نور تفصیل اسرار العالم مومند راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلي سیمو ځوانانو او سیاستوالانو دا تورونه رد کړي چې ګینی په ځینو قبایلي سیمو کې د دوی په انتخاباتي کمپاینونو بندیز دی او حکومتي ملکان د تحریک انصاف لپاره کمپاین چلوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې که څوک هم دا قسمه شکایت لري نو دوی ته دې ورسوي، دوی به ضرور حل راوباسي.
کمیشن هم نوٹس اخلی یا منگ دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر متعلقہ ڈی آر ہوتا یا ڈی ایم ہوتا یا ریٹرننگ افسر تھا ضروری کاروائی دفارہ منگا ہونے کو چتاب سیدھا خبر ہے انویسٹیگیٹ کی اور داد تبھی خبر ہمارے ایکشن والے اکارڈنگ ٹو دی لا لکھا جانے کے اخلاق
دا براسال کې دا چې پرون د خبر ایجنسی د صوبای حلقې یو سل پنځه کاندید او د جمعیت العلماء اسلام او فی غنغړی مفتی اجاز مشال ډوتول چې د یو وسلوالې ډلې لوجې دوی په بازار ځخه خېلو کې خپل انتخاباتي کمپاین نشي کولې. نوموړي دغه ډلې یادونه ونه کړه خو زیاته کړه چې الیکشن کمیشن یې دغه مسله نه حلوي.
یو دغه ایریا دا مونږ تقریبا د کل حلقې 1/5 حصہ لگ بھگ 40,000 اوټي وای او هغه علاقې چې کومه بالکل کمپین نه کیږي او مطلب دا وایي چې بالکل لوګ ویری هغه نو لکه دا به څنګه الیکشن چې هغه نه 40,000 روپ کټه.
بلخو د قبایلی ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پرون مشال دی تو ویل چې په قبایلی ضلعو کې په 6 جولای د کېدونکو صوبې انتخاباتو په لړ کې با سره حکومتي ملکان د تحریک انصاف په ملاتړ غونډې کوي.
مرکزی هارونه دی لکه مطلب زموږ د کول میچو ګورو ساده دا یا پرشنا ده زموږ خو ساده الته دغه غونډه کیږي هغه ته دا ویل کیږي چې مطلب تاسو دا سره دې سره دا مطلب دار ورکیا مطلب تاسو دې ته خپل قوم کی د دې مطلب متفقه امیدوار وګرځوي نو دا څه غونډه کیږي دا خبره ده چې دا خو زیر خبره ده چې دا څومره ملک ده همیشه د پاره هغه ته مونږ ولونجو ورته وایو نو مقصد دا شو چې هغه ته ډونیشن یا رشوت په مچ کې څه او پر هم وته کیږي نو دا غه د وژنه هغه الته د علاقه کی د قومیت په ننې باندې یا مطلب داسې نور خپل اثر وسوس څومره کولې شرایط استعمالي.
خو د شمالي وزیرستان حکومتي ملک خان مرجان پرون له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې دوی کار یوازې د فریقانو ترمنځ روغې جوړې کول دي.
نه نه دا خبره نشته د مشر خپل یو حیثیت ته هغه نه پدې کیږي چې یاره الیکشن سو گٹی او سو کنه گٹی مون غواړو چې د قوم د پاره 400 راوزی هغه کاست راوزی چاغا د قومي مفاد باندې پورا پروزی زمونږ په دې کې هیڅ قسم مداخلت نشته چې مشر باندې سرکار په وینا باندې دا کوي چې پلانیت اور کا پلان سم اور کا دا چرتم داشه سوال نه پېږي.
د براسال کې دا چې د جولای پر 2 نیټه حکومتي ملکانو ته هغه مالی مراد ورکول بحال شول چې د پخواني فاټا په صوبه کې تر وړګډولو وروسته درول شوی وو. یاد وی چې پروس کال قبایلی سیمه په خبر پختونخوا ورګړې کړل شوې او دا لومړی ځل دی چې په قبایلی ضلعو کې بعد خبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره انتخابات کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زما ژغله مشال رادیو څخوري د قبایلی ضلعو د 60 میلیون مالکانو لتیر 15 سورځو راهیسې کارخانې تړلې او په احتجاج سر دي. دوی وايي حکومت سره ژمنه کړې و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر ګډول وروسته به هلته تر 15 کلونو ټیکس نه اخیستل کیږي، خو اوس ور باندې 15% ټیکس لګول سو دي چې پر ضد دوی احتجاج کړی دی. دوی وايي د احتجاج له وجې زرګونه مزدوران بیکار سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان پر راپور کې واوري.
په قبایلی ضلعو کې د وسپنو کارخانو یا سټیل ملز مالکان د تیرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وايي په نوي بجټ کې پر دوی د 15% نو ټیکسونو له لګولو وروسته کارخانې تاوان ورته کوي، نو ځکه یې د احتجاج په توګه بندي کړې دي. د آل فاټا سټیل ملز اسوسییشن ویاند راحیل افریدی پرون مشال رادیو ته وویل د کارخانو د بندېدو له وجې زرګونه مزدوران بیکاره شوي.
قبایلی اضلاع کې تیت فیکټری یعنی او در ټول 15 ورځې وشي چې بندې شوي تقریبا 70 نو 80,000 پورې مزدور ټول بیروزګار شول.
راحیل زیاتوی په باړه غلنۍ جمرو د شاکس کې د سټیلو له 15 څخه تر 30 کارخانې دي. په دې کې سکریپ ولیکيږي او بیا سریا او ځنې نور شیان ترې جوړیږي. هغه وایي دا کارخانې څو کاله مخکې د حکومت د هغې اعلان وروستو خلکو لګولې وې چې په کې په سیمه کې له کارخانو د ټیکس نه اخیستلو ویل شوي وو. د الفاټا سټیل ملز یو بل مشر محمد اسلم وایي قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروستو ورته د 15 کلونو لپاره د ټیکس نه اخیستو ویل شوي وو، خو حکومت له خپلې ژمنې واوخته او پر دوی یې درانه ټیکسونه ولګول. کارخانه دار وایي د پوځي اپریشنونو او بدامنۍ پر مهال سټیل ملونو ته د زیان اوختو وروستو یې په کال 2018 کې د حکومت په ژمنه بیا کارخانې چالو کړې، خو اوس ورباندې یو دم ټیکس ولګول شو. خو د خیبر پختونخوا د کارخانو او تجارت وزیر عبدالکریم خان وایي د سټیل ملونو سره یې د ټیکس په سر نه بلکې د چاپیریال د ککړولو او له ټاکلې اندازې د زیات پیداوار په سر لانجه ده.
دوی په داسې اوپن کنډیشن کې جوړ کړی چې هغه ټول ګرد و غبار چې دی نو لوکیلټي متاثره کوي. ټول خلک راپاسېدلي چې دا بای تاسو چې امپلایمنٹ زمین لوکل نشته، موږ له فائدہ نشته، صرف ګرده مو موږ نه راوړي. تکړه پروډکشن والا خبره ده چې بای تاسو فاټا 40 لاکھ فرض نفوس 40 لاکھ خلکو جیسا کنزمشن دی هغه ته پروډکشن وکړه، خو انوائرمنٹ ټیکې چې انوائرمنٹ خرابېږي نو بیا باندې کیږي.
خو د سټیل ملونو د اتحادیه ویاند راهله پریده اداره د وی وای دوی نه یوازې د قبایلی ضلع خلکو ته روزګار ورکړی دی، بلکې 90% کارخانې چاپیریال ته زیان نه رسوي او د پاتې 10% کارخانو د چاپیریال دوست په جوړولو هم کار کوي.
دکې تقریبا 60-70% دلته لوکل خلک دي او نور پنجاب علاقو نه هم خلک دي او سره د روزګار 30%
د قبایلی ضلع په ګډون په خیبر پختونخوا کې د پېښور حیات آباد انډسټریل سټیټ، د کوهاټ انډسټریل سټیټ او رشکۍ او ګدو نمازۍ مهم صنعتي زونونه دي. په وروستیو کې دغو کارخانه دارو د ټیکسونو او ګرانۍ په ضد مظاهرې کړې دي. تېره اونۍ تاجرانو هم د ټیکسونو ضد کاربندیز کړی و چې له امله یې د پاکستان په ټولو لویو او وړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه تړل شوي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اواز زو د زده کوونکو د هرتال پر لور د بلوچستان په بیلابیل میډیکل کالجونو کې د داخلي خواهش لرونکو یو نیم سل زده کوونکو د خپل غشتونو په حق کې نه یوازې په احتجاج لاس پوري کړی دي، بلکې دوی په احتجاجي کیمپ کې په باقاعدګۍ سره کلاسونه هم پیل کړی دي. په دې اړه نور حال کوړي څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان د بیلابیلو کالجونو د هغه زده کوونکو له لوري د کوټ پرس کلب مخته د احتجاج لړۍ په درېمې اونۍ ته رسیدلې ده. چا چې د داخلي ټیسټ پاس کړی خو تر اوسه یې د کامیابۍ لیستونه نه دي لګېدلې. دوی غوښتنه لري چې د لورلای، جلوان او مکران د میډیکل کالجونو د داخلي لپاره د کامیاب زده کوونکو لیستونه سم د لاسه جاري سي. دغه ډول بعد دوی قیمتي وخت نه ضایع کیږي.
زما نوم عبدالله بلوچ دی، زه د ډیسټریکټ واشنګ سره تعلق لرم او میډیکل سټوډنټ یم. اوس مې مطلب دا چې مشته خپل سیټان را ملاوسی. موږ 150 سیټان د نوې میډیکل کالجان کې لولای میډیکل کالج دی، جلوان میډیکل کالج دی او مکرا میډیکل کالج تربت دی. نو کله چې موږ یو اډمیشن ټایم رالی هغه پرسپیکټس کې موږ سیټان رالی دوی کالجون کې مخکې وبیش هم تیر شوی دی، اوس موږ سیکنډ بیش دی. بی ام سی ولا لیست جاری کې اوس موږ سپور بند دی.
ما نوم محمد قزافری او زه چې ما د بی ام سی سټوډنټ یم.
دا کوم به د سرګرمۍ کې تاسو ور موسم دا ټیم روان دی 42-43 ډیګری سنټیګریډ تاسو موسمیات روان دی. هغه کان دل په دا ګرمۍ کې تج ناس او جناس غریبانو ناس کول دی فیوچر مسله ده. دا فیوچر لپاره موږ دا وای چې دا مسله ډیر تر ډیره حل شي.
کوم معنی مسف خان دی او ما تعلق سي د لولای سره. نو موږ خپل سټ لپاره د احتجاج کړی ده. د دغه سټانو په 3 فبراير باندې ټیسټ وسوي او اوس نن سه جولای ده. نو شپږ مست کې چې دا لیست باندې لګیدلې دی لیست لپاره موږ دغه لګیدو د لپاره سره موږ د احتجاج کړی ده. مطالبه موږ غوښتل بس موږ لیست ولګوي او موږ خپل ټیم را بچت کې مشکل کلاسونه ته ورسو. اوس اصل هغه دا ډاکټرانو خپل سټان د بس په کالجانو کې وای کالجان جوړ موږ دلی پروډوناس کلاسونه اخلو.
په دې کېمته د بولا میډیکل کالج کوټي د څلورم ټولګي زده کوونکي نه هواج راځي، بلکې ودغه 48 زده کوونکو ته د میډیکل په اړه درس هم ورکوي. په دې ترڅ کې بغور شو د بلوس زده کوونکو د اتحادیه وی غړي میرمن چیما بلوس ده. میرمن چیما بلوس وایي چې د زده کوونکو له لوري په علامتي بوکارتالی کیمپ کې د کلاسو لړۍ روانه ده چې موخه د زده کوونکو وخت د ضایع کېدو څخه خوندي کول دي. د دې مقصد لپاره دوی دلته راځي او دغه زده کوونکو ته درس ورکوي. بلخواته د بلوچستان والی امان الله یاسینزی 13 ورځ د دغه زده کوونکو د یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي دي چې د میډیکل کالجو د زده کوونکو ستونزه حکومت په پام کې نیولې ده او د اواري لپاره بیلابیل ګامونه تر غور لاندې دي. د والی سره د ملاقات وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی اول چې تر دمګړی پورې پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل له لوري د دغه درې واړو کالجونو ډیګري نه ده منل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
پر دې سربیره تاسو د مشال رادیو د ځانګړي اپ له لارې هم ټول خبرونه اوریدلی شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مرداسي لیکو MASHALRADIO. د غرمې دولسمې بجې سوې. فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیره ورځ د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر هوتی وویل د اسمبلۍ هر غړی منتخب شو او د خپلې سیمې نمایندګي کوي. هغه د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر ته وویل چې د جنوبي او شمالي وزیرستان د اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ د خپلو سیمو نمایندګان دي او باید سپیکر یې اسمبلۍ ته د وړاندې کولو امر جاری کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلي سیمو ځوانانو او ځینو سیاستوالو د تورونه رد کړي چې د خیبر پختونخوا د حکومت د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کاندیدان د الیکشن کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه کوي خو کمیشن یې پر ضد ګامونه نه اخلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تیره ورځ په پېښور کې په خبري کانفرنس کې ویل په صوبه کې د مذهبي لږکیو د مسلو د حل لپاره یو مرستندویه دفتر پرانیستلی. د سوات د چارباغ د پولیسو مشر تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د سواری په یو کیس کې 12 کسان نیولي دي. د چارباغ د ایس ایچ او بخت الله تر مخه دوی ته اطلاع ورکړی شوې وه چې په سیمه کې د جرګې له لارې یوه 12 کلنه ماشومه د پلار په جرم کې په سوره کې ودول کېږي نو ځکه یې پر ضد کاروایی پیل کړه. په افغانستان کې د سویډن کمیټې چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د نهو ولسوالیو څخه یې په شپږو کې 2 سلویښت پنځه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. دغه کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم وایي له دې له امله د میدان وردګو ولایت 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. تمدا د انصاف نړیوال عدالت نن د جولای پر 18 نیټه د کلبوشن یادو په کیس خپل فیصله واوروي. کلبوشن یادو چې د هند هوایي ځواک یو ریټایر افسر دی په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او نن د ملیشیا د MH18 مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې متاثره کورنۍ او هیوادونو په خپلو سفارتخانو کې د دغه پیښې 15 اصلي مېلمان سي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښ
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ملک په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې لوجې ترې په مختلفو سیمو کې اوبه ودرېدلې دي او د توپانی بارانونو او سیلابونو لوجې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په نیلم دره کې خلکو ته مرګ جوب له هم اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي قدرتي آفتونو راتللو پر وخت خلکو سره فوري مرستې کولو لپاره ډیزاستر مینجمنت اتارټي جوړه کړې شوې ده خو له بده مرغه نه خو یاد ادارې سره جدید مشینري شته او نو ورسره نفری پوره ده او د نیلم درې لیسوا کلی په شان ځایونو کې خو باید یاد ادارې دفترونه هم نوي. ورسپانه لیکي هر کال په شکال بارانونو او د هغې له وجې راتلونکي سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. حکومت که د قدرتي آفتونو مخه نشي نیولی نو د دې نه کېدونکو نقصاناتو شره ضرور کمولی شي. پکار ده چې دا اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونه جوړ کړي نو ورسره به نه صرف نقصانات راکم شي بلکې دا اوبه بیا د کرکلي لپاره هم استعمالولی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په یو داسې وخت کې چې د ژوند بنیادي ضرورتونو سره سره د ګیس او بجلی په استعمال هم اضافي سونه لګولې شوې دي. د سپریم کورټ لخوا په موبایل فون کارډونو اپریشنل او سرویس فیس ځنډول د اولسي ګټو په رڼا کې یو ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي د موبایل فون استعمالول د هر تن د روزمره ژوند یو مهم ضرورت جوړ شوی دی او پر دې د هر قسمه ټیکسونو نیغ په نیغه اثرات په عام تن پریوزي. د عدالت په حکم د ټیکسونو راکمولو وروسته حکومت لا هم پکار دي چې ټولې موبایل کمپنیانې د پابندي کړي چې د فون او میسج نرخونه هم راکم کړي. ورسپانه لیکي حکومت لا هم پکار دي چې په مختلفو مدونو کې اولس چې د ټیکسونو کم اضافي بوج اچولې نو هغه دې ختم کړي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي وړاندې بعد 100 روپو په کارت دری شروپو نه زیات ټیکس اخستې کېدو خو د سپریم کورټ حکم ورستو اوس 12 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ورسپانې لیکي پاکستان کې ورس په ورځ د موبایل فون استعمالونکو په شمیره کې اضافه روانه ده او حکومت د هر 100 روپو په کارت 12.5 روپۍ ود هولډینګ ټیکس اخلي. په کار دا چې په یاد ټیکس کې دې هم کمې وکړې شي ځکه چې د یو غریب تن څخه په هر شي د وړاندې څخه په زیات شر سره ټیکس اخستې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغې د حل پر نړیوالو هڅو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دغه جګړه یوازې او یوازې د امریکا او هم د افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو له لارې ختمېدای سي. بلخوا وال سټریټ جورنال ورسپانې په یوه لیکنه کې د ترکیه او غربي هیوادونو د اختلافاتو او د هغو د عمده لاملونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په مخه ښایي داسې یوه لوزنامه وشي چې په هغه هېواد کې په جمهوري توګه د منتخب او د قانوني مشروعیت لرونکي یوه حکومت خبره پکې شوې وي. خو د لیکنې تر مخه امکان لري چې طالبان د داسې یوه حکومت شتون هم چیلنج کړي. د افغانستان په قضیه کې یوه نیمګړې موافقه به له هغه هېواده یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي خو طالبان به بیا هم د افغانانو د راتلونکي په اړه د یوه فیصله کوونکي قدرت په توګه حضور ولري. د کابل حکومت باید د کار د مخنیوي هڅه وکړي او خلک به د افغانستان د جګړې د خاتمې خو هلته د تاوتریخوالي پیښو د دوام شاهدان واوسي. لیکنه کاږي په دواړو صورتونو کې پوښتنې پیدا کیږي. په کابل کې داسې یو حکومت چې د افغانانو د امنیت او اقتصاد د ښه والي په چاره کې پاتې راغلی وي او شاوخوا پر نیمایي برخه هیواد یې کنټرول هم له لاسه ورکړی وي، آیا یوازې د قانوني مشروعیت په لرلو پر افغانستان د حکمرانۍ دعوه کولی شي؟ دویم دا پوښتنه هم مهمه ده چې یو نه ماته شوی یا غیدله چې له قانوني مشروعیت او له کورنۍ او هم بهرنی ملاتړه بې برخې وي، آیا پر افغانانو د حکمرانۍ اجازه ورکول کېدای شي؟ لیکنه د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا په ټول افغانستان کې د 2013 کال د یوې سروې په حواله وایي 23% افغانان نه غواړي چې د هغه هېواد د اقتدار واګې د طالبانو لاسو ته ورشي. لیکن زیاتوی د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسی ناسمه ده چې وایي د هغه هېواد د مسلې سیاسي حل یوازې له طالبانو سره د خبرو له لارې ممکن دی. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې یو لیکنه وایي د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان دا پریکړه چې له روسیې S-400 دفاعي نظام اخلي د غربي نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پر دې سربیره د سایپرس په اوبو کې د قدرتي ګیس موندلو لپاره د برمې وهلو د ترکیې پلان هم د دې هېواد له خپلو ځینو پخوانیو متحدانو سره اختلافات پیدا کړي دي. ترکیه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دا هېواد غواړي له غربي نړۍ سره خپل واټن ډیر کړي. د ولسمشر اردوغان انتظامیه وایي امریکا له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د مرستو خپل ژمنې نه دي عملي کړي. برعکس امریکا د شامی کردانو ډلو ته چې انکره خپل مخالف او ترهګر بولي وسلې ورکړي دي. لیکن زیاتوی اروپایي ټولنې په واضح توګه ویلي چې په دې اتحادیه کې د ترکیه ګډون هیڅ امکان نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال ریډیو خبرې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران سره د ترنګلتیا پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل پر وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگټن سره خبرو ته د چمتووالي نښه ښودلې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل وګورو څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگټن هغه هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایراني رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر وو. دا پامپیو په وینا تاسو ایرانی چارواکو د خپل توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلې. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو سو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. داسې ښکاري ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروسته تفسیر ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال لا اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړه وای دی او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغېز په کمولو کې مرسته ونه کړي دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اف پی خبری آژانس د چینای چارواکو پر ټولنیز رسنی ټویټر د فعالیتونو په اړه لیکنه کړې ده چې په کې راغلي په چین کې دننه پر عامو وګړو د ټویټر او ځینو نور بهرنیو ټولنیز شبکو پر کارولو بندیز دي. خو چینایي چارواکي او سرکاري رسنۍ له دوو شبکو ګټه پورته کوي. د لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چینایي ډیپلوماټان په دې وروستیو کې په ټولنیز میډیا ټویټر د خپل هیواد د تګلارې دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې پر ټویټر بندیز دی. چینایي چارواکي په عمومي توګه ځانونه له ټویټر لری ساتي. خو په پاکستان کې د چین د سفارتخانې مرستیال مشر جاو لیجین تیره اونۍ په امریکا کې د نسلي توپیر د بحث په اړه ولیکل چې سپین هیڅکله د تورو او لاتینیانو سیمو ته نه ورځي. د دې په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سوسان رایس ولیکل چې ته متعصب او ناپوه یې. جاو د رایس په ځواب کې په نارسمي ژبه لیکل وکړه او د هغه تورونه یې سپک وبلل. خو وروسته یې خپل دغه ټویټ وران کړ. اجانس لیکي د سیاستوالو لخوا پر ټویټر خپل نظرونه شریکول عادي خبره ده. خو د چین لخوا د ټویټر ډیپلوماسي کارول غیر عادي خبره ده. که څه هم د چین سرکاري رسنۍ لکه پیپلز ډیلی او دی ګلوبل ټایمز له چینه بهر د ټویټر او یوټیوب خپل اکاونټونه په مکمله توګه فعال ساتي خو په ټولنیزو رسنیو کې چینی چارواکي بیا هم فعال نه دي. په فارن ریلیشن کونسل کې د آسیایي مطالعاتو مشر الیزابت اکونومي اجانس ته ویلي په ټولنیزو رسنیو فعالېدل زیاتو تبصیرو ته لار پرانیزي او د چین بهرنۍ تګلاره ډېره زیاته په مرکزیت ولاړه ده چې له وجې یې چینایي ډیپلوماټان هغه بیانونه نشي ورکولی چې له مرکزه نوي منظور شوي. اجانس زیاتوي چین د انټرنیټي بندیزونو له لارې خپل وګړي له بهرنیو ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او انسټاګرام څخه هم لرې ساتلي. خو دا بندیزونه بیا په چینی چارواکو او رسنیو نشته. تیره اونۍ په امریکا کې د چین سفیر کیوی تیانت کی د امریکا پر تایوان د وسلې خرڅولو په مخالفت کې ټویټ وکړ. اجانس لیکي دا کرنه د معلومه چې چینی ډیپلوماټانو ته د انټرنیټي تبصیرو په اړه له بیجینګ څخه ډول هدایت ورکول کیږي او آیا هغوی د داسې تبصیرو مخکې له حکومته اجازه اخلي او کنه. په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د اجانس پوښتنه نه ده ځواب کړی. خو دا څرګنده ده چې زیاتره چینی ډیپلوماټان پر ټویټر د بیجینګ د رسمي بیانیې څخه بهر نه وځي. په هند کې د چین سفارت هم زیاتره وخت پر ټویټر د چین د سرکاري رسنیو خبرونه ریټویټ کوي. اجانس لیکي په امریکا کې د توپیری چلند په اړه د چینی ډیپلوماټ جاو تبصره په داسې مهال مخې ته راغلی چې د چین په شمال لویدیز کې تر 1 میلیون مسلمانان له توپیری چلند سره مخامخ دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې څو ځلې خبرې وکړې خو کومې نتیجې ته نه رسیدلې. با په همدې حال کې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات ته زړه نه ښه کوي. د پروجیکټ سندیکیټ پر یوه پاڼې خبرې شوې مقاله کې راغلي چې هند د جنگ له اوږدېدو خوشحاله نه دی او غواړي ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې وسي. بشیر ګواش په دې اړه نور معلومات لري.
د جولای په ومه او اتمه د قطر په سر ښار دوحه کې طالبانو له افغانستان ورغلو خلکو سره خبرې وکړې. په دوی کې سیاستوال، د مدني ټولنو غړي، د میرمنو استازي او خبرلان شامل وو، خو دا ټول خلک په شخصي حیثیت کې هلته وو او د افغان حکومت استازیتوب یې نه کاوه. په پروجیکټ سندیکیټ ویبسایټ کې د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر مملکت او د سیاسي چارو په سرشي ترور لیکلي چې د طالبانو لخوا افغان حکومت سره له مذاکراتو مسلسل انکار سولې ته رسیدل ستونزمن کړی دی. طالبان وایي د افغان حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې د جګړې اصلي لوری امریکایان دي او هغوی سره باید لومړی مذاکرات سرته ورسی. که څه هم د دوحې له خبرو وروسته د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد وویل چې دا خبرې ډېرې ګټورې وې ځکه چې دواړه خواوې پکې سلا شوې چې د ملکي وګړو ژوند خوندي کړل شي، خو طالبانو ویل ضرور نه ده چې د دې غونډې پر پریکړو به عمل کیږي. همداسې یې وهم کړل. طالبانو په غزنی او کابل کې د هغو بریدونو ذمہواري ومنله چې ګڼ ملکي وګړي پکې ووجل شول، خو زلمی خلیلزاد بیا هم د امید لمنه پرې نه خوده. هغه د طالبان سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د نوموړي د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو تر شا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرې دي چې د ټاکنو د کمپاین په مهال یې کړې وې. هغه ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پاتې پوځیان وباسي. هلته خواوشا لس زره امریکایي ځواکونه شته دي. سشی ترور په پروجیکټ سندیکیټ کې وایي د کار هند اندېښمن کړی دی. د نوموړي په مقاله کې ویل شوي چې هند تر امریکا وروسته هغه دوهم هیواد دی چې افغانستان ته یې ډېرې مرستې ورکړي دي. د هند په لویو پروژو کې د افغان پارلمان لپاره ودانۍ ترڅنګ د هرات سلما بند او د دلارام زرنج ترمنځ سړک شامل دي. له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال هند ته ډېر په بده سترګه کتل کېدل. افغان چارواکي د هند پر سیال هیواد پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو جګړه پر مخ بیایي او انډیوالي ورسره لري. اسلام آباد د ردی خو په مسلسل ډول په افغانستان کې د هند له موجودیت شکایت کړی دی. ویل دي چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د افغانستان سولې لپاره یې کاري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس د افغانستان ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ښار په واټونو او چوکونو کې د موټرونو د غیر قانوني اډو شتوالی د ښار د بې نظمۍ لامل شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د خپل سر اډو مخه ونیسي. بلخوا اداري چارواکي هم مني چې د خپل سر اډو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار کې یو لور ته د نفوسو د ډیروالي له امله د بد نظمۍ ښکار دی. بل لور ته یې په واټونو او چوکونو کې غیر قانوني او خپل سر اډې جوړې شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار له ولایتي ادارې غواړي چې د خپل سر وډو مخه ونیسي. دوه تنو عزت الله منیب او ولی ناصری مشال راډیو ته وویل
دغه سپسر اډي چې دی د بخار کې ډیر مشکلات پیدا کړی دي، رش پیدا کړی دي او زمونږ دغه د جلال آباد اوسیدونکو ته بيخي زیات مشکلات پیدا کړی.
څنګه پولیس پکې داخل دي، ترانسپورټ والا پکې داخل دي او دا کمیشن په خپل پکې داخل نشي. داخل نه څنګه کمیشن جوړیږي او اډي نه راخیږي، پڅ شي نه راخیږي. موږ دیوالې سیم نه دا خواسته او د کمیشن نه سمون ته د خپل قانوني اډي راوخیږي دا دخول او خروج لري.
د ننګرهار د ترانسپورټ رئیس خان وزیر زازی هم د غیر قانوني اډو د شتوالي پړه د ننګرهار په پولیسو او ترافیکو اچوي.
د دې مشکل کې د موږ ترافیک ورونه او پولیس ورونه پاتې راغلي دي، ځکه د مسؤلیت د دوی دی چې د کوم پراګنده شکل نه د کوم موګاډو چې فعالیت کوي د دغو مخنیوی وکړي، دوی ته جدا ورکړي او دوی ته جرمي ورکړي.
خو د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل فرید خان وایي چې پولیس وخت پر وخت د غیر قانوني اډو پر وړاندې اجرات کوي او هر ورځ ډرایوران جرمانه کوي.
دا مونږ چې مشکل آشته ده، د دې لپاره وار وار مونږ پارچی ورکړي جرمانه کړي دي. د دې لپاره مونږ قاطع تصمیم لرو چې د دې مخنیوي وکړو.
د جلال آباد ښار په واټونو او چوکونو کې د غیر قانوني اډو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو اړوندو ادارو څخه یو کمیسون هم ټاکل شوی. د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو غنه ټاکل شوی کمیسون ناکام بولی، خو زیاتوی چې ولایتي اداره د غیر قانوني اډو د مخنیوي لپاره په نوي کړنلار کار کوي.
داسې فرض چې زموږ کمیسون هغه ډول چې لازم وه فعالیت نه ترسره کړی. نګرهار والی دوه ورځې وړاندې د ښاري نظم کمیسون مسؤلینو سره چې پکې جلال آباد ښار والی، ترانسپورټ، ترافیک او امنیه قوماندانۍ یو شمېر نورې ادارې هم شامل دي، هغو ته چې د سپارښتنه وکړه چې دوی دې له جلال آباد ښار څخه خپل سري اډي او غیر قانوني کوم حرکتونه چې ترسره کېږي د دې مخنیوی وي.
د ذکر وړ ده چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د ترانسپورټ ریاست، ښار والی او امنیه قوماندانۍ له منصوبینو څخه د غیر قانوني اډو د مخنیوي په موخه کمیسون جوړ شوی چې لا هم د غیر قانوني اډو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان سپریم کورټ د جج ارشد ملک د ویډیو په اړه د کیس اوریدنه د جولای تر 23مې ځنډولې ده. عدالت پر دې معاملہ د کمیشن جوړولو پر وړاندیز لا ټارنی جنرال څخه د هغه نظر غوښتی دی، خو چیف جسټس ویلي چې دا معاملہ لوړانې پای کوټ کې ده نو ځکه دوی پریکړه نسی کولای. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
پرون په سپریم کورټ کې د جج ارشد ملک د هغه مبینه ویډیو په اړه د درخواستونو اوریدنه وشوه چې په کې په مبینه ډول ویل شوی چې ارشد ملک د فشار له کبله د مسلم لیگ نون رهبر ته سزا اورولې وه. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل چې په دې معامله کې ډېر غیر معمولي خبرې دي او باید دې ته وکتل شي. نوموړي زیاته کړه چې د هر څه تبا کتل وي چې دا ویډیو څنګه جوړه او پډاګ کړل شوه. بلخوا پرون د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه محمد آصف قامی سملی ته په خپل وینا کې د لور ته په اشاره وویل چې کوم جج د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورولې وه نو هغه جج له خپل څوکۍ لرې کړل شوی، خو نواز شریف لا هم په جیل کې دی.
ایک جج کی ویډیو سامنے آئی.
دا یو جج ویډیو مخې ته راغله، دا هغه په پریکړو پوښتنې راپورته کړې شوې، خو نواز شریف نن هم قید دی. جج واپس لاړه خو نواز شریف اوس هم قید دی. په نواز شریف د لسو زرو تنخوا اخیستو پرته د درغلیو هیڅ تورونه نشته.
نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، 10,000 روپے سیلری کے ساتھ.
د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی مشر قاضی انور وای چې جج ارشد ملک په خپل منلی چې د مقدمه پر مهال هغه د ملزمانو لکه د نواز شریف او د هغه د بچو کور ته تللی دی. نوموړی وای لدی ورسته یا جج او د کړې پریکړې متنازع شوې دي. قاضی انور پرون مشال ډو ته ویل کې دې شي چې د جج ارشد ملک لخوا شوې پریکړې کلا د مګرځي
هغه فیصله بای یا قاضی دم شي او یا کدی دا او یا کو کو چې نه
جولای په شپږم د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه په یو خبري غونډه کې د ارشد ملک ویډیو جاری کړه. د یاد ګوند مرستیالی مشر مریم نواز تور پورې کړ چې په دې ویډیو کې ملک وای چې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا ورولې. نوموړي د دې یادونه ونه کړه چې دا فشار د چا لخوا وو، خو غوښتنه یې وکړه چې له دې وروسته باید د دې د پلار نواز شریف سزا کلدم وګرځول شي. بلخوا له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې د مریم نواز لخوا یا تورونه رد کړل او دغه ویډیو یې جعلي وګرځوله. ارشد ملک چې په احتساب عدالت کې د جج له عهدې د لرې کولو پریکړه یې اسلام آباد عدالت کړې، نوموړي نواز شریف ته په العزیزیا ریفرنس کې د 9 کالو د قید سزا اورولې او هغه دا وخت په جیل کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خوري. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره تعلق لرونکي 20 کلنه پښتنه پیغله هورین وای چې د استوګنې لپاره خپل کور د پلار د سر سیوري او د آمدن سره ذریعہ نه لري، خو بډی مور یې په پردو پټو او کورونو کې کارونه کوي او د هغې د مزدوري په پیسو دا په پوهنتون کې زده کړې کوي. د هورین د ژوند په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا بنیر سوري بابا 20 کلنه هورین وای چې د ډېر بې وسه او غریبې لوجه د پردیکور د ساغو په غوژل کې سره د سلور رونو خويندو او یوې مور د ژوند شپې سبا کوي. په عبدالولي خان پوهنتون کې په بی اس اکنامکس کې دویم کال کې سبق وایي، خو لوی چې په داسې حالاتو کې ژوند کول او بیا په پوهنتون کې سبق وایل ډېر ګران وي.
ډېر
ډیره زیاته مشکل ده په دې سختو حالاتو کې ژوند تیرول او بیا خاص طور باندې په دې حالاتو کې سبق ویل تعلیم حاصلول چونکی زما بی ایس په دې باندې ډیره زیاته خرچ راځي نو زه بی ایس کوم زه د بی ایس میتھمیټیکل اکنامکس سټوډنټ یم او ډیره زیاته خرچ راځي زما په سبق باندې ډیره زیاته پیسې لګي خو زما مور زما د پاره خپل محنت مشقت کوي او د یو بل په امداد باندې په خیر زکات باندې زه خپل فیس چې کوم دینو هغه زه ورکوم
هورن وای چې ډېر خلکو له غریبي حوصله ټیټ کړي خو له دې غریبي او په دې غوجل کې د ورونو خويندو سره وسېدل د دې حوصله نور هم اوچت کړي
او ډېر غټ امید پیدا کیږي چې مطلب زدا سه حالاتو کې سبق وې ما نو مزه نور مهنت سٹارټ کوم چې نه یو ورځ زمام داسي ورځ خو ورځ را روانه د زمام یو خو مستقبل را روان دي نو زه چلاړ شم نو زه نور مهنت شروع کوم
د دې مور وای چې یو خو کور په کور کارونه کوي نو بل خو په پردو پډو کې هم مزدوري کوي خو مقصد دی په خپل لوریانو سبق ویل دی وای چې دوا واړه ځمنې دي هغه هم مزدوري کوي او د خويندو سبق لا پیسې را لګي
را دي خپل بچو د فرض کړه ولړزا کوم او فل مزدوري بس دغه مزدوري مې د چوکې ډکه کما داسې ډوډې یو بل په هم ډاکټر لا سګزي ور سره لاړ شم نو وی مې ودا نه وړي بچو لکه نن زه تم نه نوړم نغي بیا مال د خپل اند پیسې راکي او دا زکاتونه دي لکه دار ل راکي نغي باندې زه جامه جوړ نه لم پیزار نه لم نور سن کوم لکه داسې په وس دوايان نه کوم او زه جامه کوم زم چې زما دا بچي په سبق وي تعلیمونه په پوره کې
وای چې ورور ولا دا سرو غوشل ورکړي او هغه کې د 1300 کلونو راسي اوسيږي ولچ کله بعد باران شي نو پدې کوټه کې دوی سره ساروی هم د شپې پراته وي
دلته کې د رور سره یو نو دیراله د سارو غوجل د غیره کړی دا او دغه د اعظم د پاره ډیره گزاره کړی دا نو بس د دې سره اوسی
یویش کله نه هورن وای چپلارې لس کال پس ورک را پیدا شو خو له اوسې مازغه کار نه کوي خدا وای چې د مور سره او د خپل ځان سره جمعنه کړی دا چې په خپل به هم د سبق په ذریعہ ځان جوړ مقام ته رسوي او د خپل رونو خويندو او د مور پلار ملاتړ به هم جوړيږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
ال ریډیو څخه اوري د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او تاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم په اورګزو کې تیر ورځ د پښتو ادبي کاروان د غړو شاعرانو پر کلام مشتمل چاپ شوی تذکرې مخکته نه وسوه لاغه ورسته یو مشاعره مو سوچ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ګډون پکې کړی وو په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ممتاز بنگشره کوي راځي چورته غوښو
د اورګزو پښتو ادبي کاروان شپږم کلیزی په مناسبت 13 ورځ مشتي ملي کې د پښتو یو ادبي دستوره تابع شوی د دستوري مشر ملمه د پښتو ژبي ادیب شاعر محقق سیډنکار او لیکوال سلیم راز وو د دستوري په لومړي نشست کې د ذکر شوی کاروان سوري لاندې د کاروان غړو په کلام مشتمل چاپ شوی تذکيري ستوري د کاروان مخکته نه وشو په دې محل سلیم راز اجاز خټک سید رهبر او نور خپل مقالې وړاندې کړې او د کاروان ادبي هلې ځلې وستایلې سلیم راز وویل په ورغزو کې دا رنګ هلې ځلې کول د ستاینې وړ دي ځکه چې یو وخت داسې هم و چې ورغزو ته راتلل دومره آسان نه وو
تمہارا ورغزو د ایجنسی ولا تیرا د نوم ډېر ځاس پخو نو داسې موږ پاره سينار نه راتلو نو ما یو خبره په خبرو کې راهله نو ما دې ته موږ تللی نشو ځکه چې یو خدای دا د شتګردۍ خبره وه او غیر غټه خبر به لازم د خپل افسر شاهد د شتګردۍ چې کومه وه غډېره وه نو ما کاش دا سو پیدا شي چې ما اغوا کې و تیراته مې ورسېږي
په مشاعری کې د صوبی بیا لبیل سیمونه ګنشمیر شاعران شریک شول مشاعری کې ملتان احمد ملنګ جان شابیوال سید رهبر محسن اورگزی ریاض نسیم اسد ایاز ایاز پروفیسر اسیل منگل الیاس ټلوال رومان شاه رومان الفت اورگزی او نورو شاعرانو خپل تازه کلام وړاندې کړ
لک چینار لک نختر ولاریم د خایستونو په ډګر ولاریم خل یا زما ټپ ته وغ شا ورا د سم پګ د غر په سر
ما د خوږی مینې په تور وژنی او خلق می ګوره په خپل کور وژنی او دلته د مینې تم چانه وکړو دلته خورور لگی اورور وجنی
د ګنگروانو د شرنګار خبرې چرته کیږي نسیما دلته د سنگار خبرې چرته کیږي او زمون پسیما کې بارودو کرواندا شویدا زمون پسیما کې بارودو کرواندا شویدا دلته کې ګل او د ملیار خبرې چرته کیږي
په دې مهال د ورغزو پښتو ادبی کروان مشر اسد ایاز ایاز د ملمنو شکریا ادا کړه او د کروان په هلو زلو یې رڼا واچوله او ویل چې د دې ملمنو راتلو سره د دوی حوصله نور هم لوړې شوې د مشاعرې په پای کې د ورغزو پښتو ادبی کروان لاړه ملمنو او صحافیانو ته ایوارډونه او ستاینلیکونه ورکړل شول ممتاز بنگش مشال ریډیو کوټ
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې تاسو شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه